دولس نیمې بجې سوې د خپرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي. خو تر هغه مخکې احمد شیبر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. انټونی بلینکن له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه طالبان وویل چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې دا مرستې تر اړمنو رسی شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وایي هیواد یې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د حل لپاره ژمن دی. اغلی جولی دا ژمنه پر ټویټر وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره یې وکتل. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته دې د پیسو استولو ته دوام ورکړي. میری ایلن مک ګوروارتي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پرس خبري آژانس سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمی او سیمورغ البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی په هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا نړیوال جام نن پیلی شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانیستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د اړیکو د کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیلی شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو رغولو ته په لټه کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د میندو د مړینې پر موضوع خبري کوو. رسمي شمیرې ښیي چې په هرو دو ساعتونو کې په دغه هیواد کې یوه مور د اولاد زیږولو پر مهال مري. خو دا شمیرې په نورو اژانسونو کې متفاوتې ګڼل سوي دي. سږ کال هم د غبرګولیا جوزا 24مه چې د مور له ورځې سره برابره ده. په داسې حال کې ولمانځل سوه چې افغان میندې لا هم له هغو ستونزو کړیږي چې له لسیزو ورسره مخامخې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې بېلابېل عوامل له دې ډلې د سرچینو کموالی په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل او په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې عمده عواملو څخه ګڼل کیږي. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو مین ډاکټر عبدالباري عارض، د غرض د نسایي ولادي متخصصه ډاکټر نسرین اوریاخیل. ډاکټر صاحب عمر رخصوي دی چې په لومړیو څو دقیقو کې به راسره یې. مننه ډاکټر صاحب چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. ستاسو شمیرې څه وایي چې په افغانستان کې د میندو مړینې تر پخوا کمه سوې که زیاته سوې؟
تیر څلور څلوېښت کلن جنګ او جګړې په هیواد کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ صحي ستونزې هم زیږولي چې له امله زموږ زیات شمېر ماشومان، میندې، ورونه او په عمره مشران تر کار لاندې راوستي او د هغوی ژوند ګواښلی، له خطرونو سره مخ کړی. خو دا چې مشخصه موضوع د میندو د مړینې په حق لباندې ده، د 2018 کال کې WHO د یو تخمین په اساس باندې چې تقریبا په هرو سلو زرو میندو کې سلو زرو ولادتونو کې شپږ سو اته دېرش میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي او دغسې د دې تر څنګ یو څه نور ډېر داسې لاملونه واضح کړي دي چې د هغو په اساس باندې زموږ میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بغیر له ولادتونو څخه نور داسې امراض دي چې یا ولادي خونریزي دي چې 20% میندې د دې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي او 22% میندې د انتاناتو له وجې، همدارنګه 14% میندې د نیوپلازم یا ټیمورونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا هم یو لوړه کچه ده.
مل عمر صاحب، په اوس وخت کې چې نړیوالو مرستندویو ادارو له روغتیايي سکتور سره خپلې مرستې تر پخوا کمې کړي دي، ستاسو اټکل څه وایي چې په لرو پرتو سیمو کې به د میندو وضعیت څنګه کیږي؟
دا یو معلومه خبره ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې موږ دلته یو شمیر پروژې لرو د صحت په برخه کې. هغه پروژې چې هغه مخکې نړیوالو ته میلولې، بل خصوص نړیوال باندې اروپا ټولنې، هغوی په دې برخه کې له موږ سره، د موږ له ولس سره او افغانانو سره تعهدات درلودل چې یوه لویه پروژه هغه د صحتمندي پروژه وه چې 2301 روغتیایي مراکز لري او اکثره په ولایاتو کې، په لرو پرتو سیمو کې دغه مراکز قرار لري. نو د افغانستان له فتح وروسته دلته هغه نړیوالو ډونرانو تمیلونکو چې ژمنې درلودې هغوی په خپلو ژمنو ونه درېدل، چې له امله یو شمېر پروژې ټکنۍ شوې، لکه د صحتمندي پروژه چې خوشبختانه به ووایو چې اوس یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلي دي او کار روان ده، خو بیا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی.
په زیاتو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو یا د طالبانو حکومت پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونه لګولي دي، په دې خاطر چې روغتیایي برخه متاثره نه سي. تاسو څه غوښتنه کړې ده چې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کار مخه کونه نیول سي؟
دغه دعوه ورته وایو که دا خبر ورته وایو، دا هیڅ اساس نه لري. زموږ له خوا څخه هیڅ چاته نه دی ویل شوی، نه زموږ هغه خويندې چې هغه ډاکټران دي، که هغه نرسان دي، که قابلې دي، هغوی په عادي ډول سره خپل روغتونونو ته ځي، خپل وظایفو ته، خپل وظیفو ته ځي او په نارمل شکل سره خپل وظیفې ته دوام ورکړي. زموږ له خوا څخه هیڅ کوم محدودیت نه ده وضع شوی، دا هسې تبلیغات دي. څومره متوجه شوی
دا هغه د ډاکټرانو سره هم مرکې کړې دي، اکثره وایي چې دوی د خپل اولادونو په خاطر هم مجبور شوي دي چې له افغانستان څخه ووځي. دغه راز دوی چې اوسنۍ اداره کې کار د پارزي یو ډول ملنډي ور باندې وهل کېږي، له دوی په خبره چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي.
زه خدا سي وایم، هر هغه خبره یا هر هغه کار چې هغه یو ثبوت ولري او د ثبوت په اساس باندې ترسره شي، نو هغه به زه وایم ډېر ښه وي. داسې یوه بیا اساسه خبره چې هغه دلته په حقیقت په جامه کې موږ هیڅ په کې څه نه وینو، او یا هم دلته ولس ته، موږ ولس پروت ته، دلته ټولنه ده، دلته خلک شته، خلک هم فیصله کولی شي، هغوی ته هم دغه وضعیت معلومیږي. دا د غربیانو تبلیغات دي، د هغوی کوشش دا ده چې افغانستان له یو علمي فقر سره متوجه کړي. هغه خویندې او وروڼه چې دلته کډرونه دي، په افغانستان کې خدمات ترسره کوي، دلته اوسیږي، هغوی په تشویش کې اچول دي او هغوی هڅول دي تر څو هیواد پرېږدي او مهاجرتونو ته مخه کړي.
مننه عمر صاحب. په کلیوالي سیمو کې لا هم شای خلک حاضر نه وي چې خپلې میرمنې د زیږون د ستونزې پر مهال روغتیایي مرکز نو تا ورسوي. په دغو سیمو کې د سیمایزو دایګانو دروازنې د لپاره تاسو څه وړې چې وکړي، ځکه چې په اکثرو کلیوالي سیمو کې دغه سي دایګان استه.
په دې حق لبندې موږ ډېر کوشش دار روان کړی چې عامه په هوای وکړو، خلک وپوهو، د قومي متنفذینو له لارې، د مسجدونو د امامانو له لارې او دغسې د قومي شوراګانو له لارې، تر څو په ټولنه کې یو عامه په هوای ترسره شي چې باید هغه میندې چې هغه په خپل خېټه کې ماشوم لري، هغوی باید وخت نا وخت روغتیایي مراکزو ته لاړ شي، هلته قابلې او د دغه څانګې، د دې رنځپوهنې څانګې هغه خپل متخصصي ډاکټران دوی ته خلیدنه وکړي او دوی ته توصیه وکړي.
بلې عمر صاحب، تاسو که پاتې کېږئ په خپرونه کې را سره پاتې سئ، که تاسو وخت نه لرئ نو کولی سئ چې خپل ټلیفون قطع کړئ. مننه چې په پروګرام کې مو برخه واخیسته. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نسرین اوریاخیل هم را سره په مستقیم تماس کې ده. میرمن اوریاخیل، د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر ښځینه روغتیایي کارکوونکو او نرسانو ته هر ډول ورپیش ګواښونه یا په دې اړه خبرونه رد کړل. ستاسو معلومات څه وایي چې په افغانستان کې هر څه په هماغه عادي شکل مخته ځي که اوس هم ځینې ستونزې شته؟
متاسفانه افغانستان اوس نه، بلکې پخوا هم د مور د ماشوم مړینه ډېره زیاته ده. دا داس منګل په تریرو شلو کلو کې بال ډېرو هڅو نه موږ وکولای شو چې د میندو د ماشومانو مړینه ورسره ښکته شي، او دا په تقریبا شپږ نیم سوو ته موږ ورسو. اما دا بیا هم په جنوبي آسیا کې یو ډېره غټه کچه د مړینې ده د ماشومانو د میندو. د صحي سیستم دوه مشکلات دي. اول دا چې په تیرو شلو کلو کې د افغانستان حکومت او عامې روغتیا وزارت ونه کولای شوی چې صحي سیستم د قراردادي سیستم نه وباسي، او زمونږ تقریبا 80% نه ډېر سیستم په قراردادي سیستم باندې ولاړ و. چې اوس په دې شرایطو کې هغه د نړیوالو کومکونو چې درېدلي دي، مطمئنا چې دوی له چالشو سره مخامخ دي. د پرسونل ماشونه په وخت نه ورکول کی دواګان نه ست لابراتوار زیات نه ست حتی غذا باز مریضان او ډاکتران ته نه پیدا کی.
روغتیا وزارت ویلی و چې په افغانستان کې په زیجون د ماین دومړینه د 2002 میلادي کال پرتله په مراتبو کښته سوې ده. وزارت ویلی و چې تر 2002 میلادي کال مخکې په هرو 28 دقیقو کې یوه امیندواره ښځه په افغانستان کې مړه کېدله، خو اوس ده په 2 ساعتونو کې یوه مور مري. ستاسو مخکې هم تاسو ځینې ارقام وړاندې کړل، دا ارقام هماغه دي که فرق یې کړی دی؟
بلکل هماغه ارقام دي. پخوا په 2002 کال کې وخت چې دی انسف له خانه یو سروې اجرا شوه، 100,000 ژوندیو ولادتو کې 1400 مړینه وه د مورګانو. اما پس له ډیرو هڅو نه 2 کاله پخوا یو احصایه بله ورکړل شوه چې په 100,000 ژوندیو ولادتو کې موږ 450 مړینه دی میندو لرو، چې دا بله دونه هڅو مشکلاتو نه بیا هم یو لوړه کچه ده. یعنی دا اوس نه ده لوړه سوې، له پخوانه هم لوړه ده.
که څه هم د مړینو د اندازې د زیاتوالي علت په پرله پسې ډول د ماشومانو راوړل په کم عمر کې ودونه او د زیږون پر مهال د نورو روغتیایي څارنو نیمه رعایتول ګڼل سوي دي، ستاسو معلومات څه وایي چې د دې تر څنګ نور کوم عوامل دي چې په افغانستان کې لا هم د میندو مړینه زیاته ده؟
تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکوله. د زیږون کچه په افغانستان کې ډیره زیاته جګړه، بیا هم فکر کوم په نړۍ کې به جګترینه کچه وي. وخت چې په 2002 کال کې احصایه ورکړل شوه، 6.1 د زیږون، یعنی هر فامیل حداقل 6.1 ماشومان درلودل، چې هغه یو اوسط ډول داسې کورنۍ موږ لرو چې تر 1500 ماشومان هم لري. اما بالا ډیرو هڅو نه دا کچه 15.3 و یعنی په دې معنا چې د عامې روغتیا چارواکي د زیږون د کچې د کته کولو لپاره ډېر کامیابه نه وه او ډېرې ښې هڅې نه دي سوي. دا شاید د خلکو او د ټولنې د بنسټونو په اساس، هغه د روایاتو په اساس کار نه وي سوی چې دوی ناکامه وه. د سوی تغذی یا د ډوډۍ یا د ښې غذا نشتوالی دا هم یو له مهمو پوینټونه ده چې موږ یې باید یاد کړو. فقر او لږه دا تاسو پوهیږئ چې همدا اوس شاید تر 90% خلک د فقر خط لاندې ژوند کوي، او دا خپله ډېر یو غټ عامل ده چې کوای سي د ماشومانو د مورګانو د مړینې سبب سي، د کمخونی سبب سي، د سوی تغذی سبب سي.
بله،
او بلاخره امراض
کلتوري مسایلو ته تاسو اشاره ونه کړه. د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لا هم زیاتې کورنۍ دې ته نه حاضریږي چې کله یو مور په ماشوم ناروغیږي هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي. په دې اړه کې یو څه توضیحات تاسو ورکړئ.
ښځې په مخصوم په لورو پرتو سیمو کې حتی په مراکزو کې دوی ډیر زیات واک اختیار نه لري چې خپله شفاخانې ته لاړ شي، مخکې له ولادته ډاکټر ته لاړ شي، علایم د خطر باندې خپل پوه شي، او دوی ته بیا هغه توصیه وشي چې څه وکړي چې دوی لومړینې نه جلوګیري وشي. ولې همدارنګ په کورنیو کې د کور مشران لکه خواښې، خسر، خاوند، دوی ډیر زیات علاقه من نه ای چې ښځه له بیرون د کوره ووځي، شفاخانې ته لاړه شي، ډاکټر ته لاړه شي. دا یو پلو. او بلې خوا ته متاسفانه د موږ افغانستان کې سطح د سواد ډېره ټیټه ده. هغه پیامونه چې د عامې روغتیا له وزارت له طریقه وړاندې شوي یا وړاندې کېږي هغسې چې دوی باید واخلي نه اخیستی شي. دا یو نوی سیستم ته ضرورت لري چې د خلکو په ژبه خبرې ورسره وشي او د خلکو لپاره کار وشي.
میرمن نسرین اوریاخیل، تاسو په تیرو شلو کلونو کې یو له فعالو کسانو څخه وایي چې د نسایي ولادي په برخه کې مو د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. مخکې مو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو له معین ډاکټر عبدالباري عمر څخه هم دا پوښتنه وکړه چې په لرو پرتو سیمو کې د سیمه ییزو یا محلي دایاګانو د روزنې لپاره دوی څه پلان لري. په دې برخه کې څه فکر کوي چې کافي هڅې سوي دي په افغانستان کې؟
خوشبختانه یو څه پیشرفتونه سوي دي. په تور مثال وخت چې په 2001 کې نوې حکومت شروع کوله په کار باندې، موږ تش څلور سوه قابلې درلودې چې هغه هم ډېرې په بدوي شکل کاری کوه. البته خدینه ولی اوس بیشتر تقریبا که خصوصی سکتور سره منگا جمع کو شاید حدود دیر زره قابلو که منگا ولا روسی زوانی خزیدی او دوی کار که چی دایو دیر سه پیش رفته دی محلی دایو دی محلی کارکنان پا مورد که یا منظم او جامع شبکه یا نتورک متاسفانه توسه وجود نلری.
بلی تاسو تیره میاشت له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې افغان ډاکټران مجبور سوي دي چې د خپلو لونو د زده کړو په خاطر له افغانستانه ووځي، نو دا لړۍ که دغسې روانه وي فکر نه کوي چې په روغتیایي برخه کې به یوه لویه تشه رامنځته سي؟
مطمئنا زه هیله لرم هماغسې چې ډاکټر همیشه د خلکو په خدمت کې ده، په جنګ، په سوله، په هر شرایط، په هر نظام کې دوی کار کړی دی او موږ ټول آماده یو چې خپل خلکو لپاره خدمت وکړو. زه هیله لرم د ډاکټر صاحبانو چې خپله تعلیم کړی ډاکټران دي هغوی ته دا زمینه مساعده سي چې هغه ارزو چې خپل اولادو ته یې لري هم په جای سي.
تاسو په لاین کې واوسئ، په څو شیبو کې اورېدونکي راخلو، د هغوی پوښتنې او نظریات تاسې هم له ځانه سره یاداشت کړئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی ازادي راډیو.
یو خو په افغانستان کې دا دودو دستور او عنعنات خلک د بینه وړي دي، بل افغانستان یو سنتي ټولنه ده او بل اوس داسې یو مشکلات راغلي دي چې د کیفیت والا دارو ځای بې کیفیته دوا ونیولی دی. په تیرو کړنو کې چې دا مندې پر ولادي نسایي په نسایي ولادي مرض باندې مړې کېدلې، که شپږ نیم سوې اوس په شاید دا اوسني مشکلات چې راغلي شاید زرو ته یو نیم زر ته به ورسېږي. ولې یو خو دا دی چې په ښارو کې به څه نا څه د مړینې کچه کم ای او په ځینو قراو قصباتو کې لکه وریاخیل خورچ وویله هلته اګاهي هم چا ته نه ده ورکول سوی، کمپین هم نه دی سوی، هلته د مړینو کچه ډېره لوړه ده. ولې په دې خاطر چې موږ خپل مېرمنې یو وزړو خلکو ته نکاح کوو او بل یې د ایوان په شکل خرڅوو او بل دا اجباري ازدواجونه کېږي، بل د دغه ډېرو اولادونو سبب راوړل هم دا بل. دا یلا پیچ کدا مشکلات تر دغه اضافه کیږي بیا به څنګه کیږي؟ آیا په وسنی اثر کې دا مناسبه ګڼي چې آیا دا امید لري هیله لري چې وخلګو ته هغه سم صحیح اګایي لکه په خوا چې ورکول کېدل په تیرو شلو کلو کې یا دایګانې روزل کېدل اوس په ورځو شي کنه؟
بل اوریدونکی په لاین کې د دوی تورزو د دوی نظر به وور. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام
ته بلاتګ زې له کابل.
مهرباني وکړئ تاسو ګزاسه
دا ډاکټر نسرین ورخیل څخه زده پښتنه کوم کنه چې د روغتیاي پالچ کې د توانچ مثلا کاش په ټول افغانستان کې پالچ کنه، هم دا په کندهار کې د توانچ مثلا د کندهار کې ولما داس پوجن ولسوالي کې، هم دا په کابل کې زه د خپل استوګنې لري تو کنه دا کابل کې که د روغتیایي مرکزونو خو داسې دي داسې یو څو وخت مخکې داسې یو میاشت مخکې کنه زه خپل زما بچی پیدا سو کنه، نو خلک داسې وایي چې مثلا د خوږو امیندوار زنانې سره ولاړ شي مرکز څخه، زه وایم اوس دا رقم دی امیندوار اوس ته منځه نه ځي، اوس د ماشومان دي دا ډاکټران دی دي چې مثلا ته زورولي بشکاري لګولي زورور ژپانې لګولي ځکه زورولي ګولۍ ورکړي ماشوم په نس کې تاواني سي، مثلا چې ماشوم پیدا سي په هغه شبخانه کې دی کار نس کوي په بله شبخانه باندې والی.
ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل، دا اوریدونکو نظریات تاسو ووریدل، یو وویل چې په افغانستان کې د میندو د مړینې شمیر شایي تر دې زیات سي، بل اوریدونکو وویل چې د روغتیایي سکتور د کمزوري له کبله کم مور بچ پاتې کیږي، ماشوم ته ډیره قوي دوا ورکول کیږي چې کرنا کله د ملینې سبب کیږي. مهرباني وکړئ ستاسو نظر څه دی؟
دا باید ومنئ چې ډاکټر هیڅ وخت خپل د مریض په ضرر باندې نه ده، همیشه غواړي چې نوم یې ښه وي او د مریض جوړ پاتې شي. اما دا چې د دې ورور ماشوم یو شفخانه کې عملیات شوی ده، ښځه یې او بیا بل شفخانې ته یې ورلېږلی، دا یو د ریفرال یا رجعت دهی سیستم په ټولې دنیا کې شته، په کابل کې هم شته، په قندار کې هم شته، په ټولو ځای کې شته. او دا چې دننه یې نه ور پرېښودل، شاید هغه ډیسپلین د شفخانې ایجاب نه کوه چې د دې لپاره چې میکروب ونهنیسي مریضان ماشومان خراب نه سي، ګډوډي نه سي، شاید نه یې پرېښي. ولې دا د مریض حق ده، د پایواز حق ده چې اقلا معلومات باید ورکړل سي چې د تاسې د مریض حال په څه درجه کې ده.
بېلابېلو ولایتونو څخه شکایتونه راځي چې په ځینو کلینیکونو کې یا روغتیایي مرکزونو کې چې یوه مور یو ماشوم وزېږوي، هغه د سیروم کنولۍ په لاس کې په هماغه شیبه یې رخصتوي. نو تاسو فکر کوئ چې په ټولو ځایونو کې دغه معیارونه په پام کې نیول کیږي؟
زه د بعضې ولایتونه چې دا ور ویلي دي شاید څه وي، زه خبره نه یم، زه حتما نوی لایسنس نه نوی سوی، ولی اقلا یو دول ساته باید یو مور و ساتل سی بال ولادت زکه چې هغه خونریزي و مشکلات سی پس ولادت پیکی که اقلا دیگه مراحت باید وسی او مراقبتی وسی دا چې لکنولا سره رخصت کری وقتی چې یو مریض کنولا ولری دا په دې معنی چې یو مراقبت ته ضرورت کری، نو دا منطقی کار نه ده سره دا باید ونه کی، ولی زه هیله لرم هغه نظارت سی لسی سیستم باید وسی ډیر باید قوی سی.
د وروستیو ستونزو ته په پام سره چې نړیوالو مرستندویو ادارو د افغانستان د روغتیا له سکتور سره خپلې مرستې کمی کړي دي، چې اټکل دا چې د میندو مړینه شایي بیا هم زیاته سي، حتی د 2002 میلادي کال په نسبت فکر کوي چې وضعیت په دغسې خرابیږي که یو څه به بیرته د سمسمکي خواته ځي؟
زه فکر کوم چې وضعیت به خراب سي، ځکه چې بیا هم درته وایم دا یو ډېره غټه اشتباه شوي ده چې د افغانستان د صحي سیستم لپاره دوامداره او هغه سیستم چې په خپلو پښو ودرېږي نه د بهرنیو مرستو په پښو باندې هغه ته ډېر کار نه ده سوی.
مرمن نسرین اوریاخیل، تاسو خو په تیرو څباندې شلو کلونو کې په افغانستان کې د نسایي ولادې په برخه کې فعالیتونه درلودل، په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې د زیاتو هڅو یادونه وسوه، بیلابیلې پروژې وې چې په میلیونونو ډالر ورباندې ولګول سول، ولې په دې برخه کې یو کوټلی کار ونوسو، یو سیستم ایجاد نه سو؟
ځینې چارواکي منافع په دې کې انغښتي او نه غوښتل چې دا سیستم له منځه لاړ شي، حتی ډېر لوړ پوړو چارواکو خپلې انجوګانې درلودې، خپل سیستمونه یې درلودل، هیڅ وخت یې نه غوښتل چې خپلې منافع له منځه یوسي. او له بلې خوا نه یو مشترک تفاهم موجود نه و، دا د تا وزارت ده او دا د ما وزارت ده او دا د فلاني خان تر قدرت لاندې ده، دا د بل قدرت لاندې ده، یو ملي اجماع موجوده نه وه، یو اتفاق موجود نه و چې راځئ چې دغه سیستم ملي سیستم جوړ کړو. که یو چارواکی سره به دې لږ زرګک برخورد وکړي یا دغه سیستم زه تنها د عامې روغتیا وزارت نه کوي، ټول سیستم کوي، دې سیستم کې تغییر راوړه، دغه تغییرات مهم دي آینده د افغانستان لپاره، بیا به دې ته سیاسي بڼه ورکړه.
بیرته همدغه مسلې ته راځو، په لرو پرتو سیمو کې دغه شیبه په میلیونونو کسان ستاسو آواز اوري، په هغه ځای کې روغتیایي امکانات هم کم دي، کله چې یوه مور دا احساسوي چې امیندواره ده، د کورنۍ نورو غړو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دې خاطر د ښځه وکولی سي خوندي زیږون ولري، روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او له مرګ څخه خوندي وي، څه باید وکړي د کورنۍ نور غړي؟
اول دا چې دوی باید دغه ښځه چې امیدواره سي دا لکه یو خاصه میلمه وبولي. مونږ او تاسو په افغانستان کې وخت چې میلمه راځي هغه ښه شی دی میلمه ته ورکوو، ځکه چې میلمه پالي دي. خدا هم وقتی چې امیدواره ای باید خاصه توجه ورته وسی او له نورو نه د نورو په پرتله ښه غذا ورکړ سي، ښه آرامه ی وساتي، فزیکي کارونه یا درانه کارونه پی ونه کي، منظم حداقلا دوه میاشتې بعد ډاکټر ته بوزي، درې میاشتې بعد اقلا څلور دفعې په دغه ټول عملهداري جریان کې یو ډاکټر ته چې نزدیکترین ډاکټر یا قابله یې وري ولي چې هغه علایم د خطر خپل
و ورته وایي چې څه شی دی. یوه ښځه امیندوار وي په څنګ کې د تور ژیړي یا زیړي ستونزه ولري، د وینې فشار ولري، دغه راز د زړه ناروغي ولري، دوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
وخت چې یوه ښځه اول خو که دونه ډېرې مریضګانې لري کوشش دی چې عمل ونکړي، خو که ما درته ویلي چې د زیږون مخنیوی په افغانستان کې ډېر مخکې نه ده تللی، پرمختللی نه ده، خو دا ښځه بارداره سو ماشومې په ګېډه سو، دا یو خاص سپیشل مریضي ده، دا په عادي مراکزو کې نه تداوي کېږي، دې ته یو څو ډاکتران په کار دي، د داخلي ډاکټر، د نسایي ولادي ډاکټر، د انتاني یا د ساري امراضو ډاکټر په کار ده چې دا مراقبت کړي.
په لورو پرتو سیمو کې خلک د دیني عالمانو او ملایانو خبره زیاته اوري، فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر سي چې د اولادونو ترمنځ د وقفې رعایتولو ته خلک وهڅوي په ساده ژبه؟
دغه عامه پوهاوی د صحي برخه کې متاسفانه د خلکو په ژبه نه ده ویل شوی، د افغانستان د خلکو د ارزښو په اساس باندې نه ده بیان شوی. په طور د مثال حدیث شریف ته چې دو کاله باید ماشوم ته شودی ورکړ سی او یو مسافه ورکړ سی. نو دی که چه دی قرآن او دی اسلام په ضد خبره ده چې موږ یې ونه منو.
په زیاتو کلیوالو سیمو کې کله ناکله نارینه کله ناکله ښځه وایي چې دوی زیات اولادونه په دې خاطر راوړي چې د افغانستان شرایط دي، جنگي حالات دي، مرګ ژوبله هم زیاته ده. دغو کسانو ته ستاسو وینا څه ده؟
ګورئ، وایي د یو ښار جوړول اسانه دي، خو د یو ماشوم لویول که واقعا لوی کړي ډېره سخته ده. د هغې دپاره موږ باید دا ګناه په غاړه وانخلو چې مقصد ماشوم راوړو، خوشي کوي یو کوڅو کې و، که بې تعلیمه لوی سو، که وږی و، که تږی و، که په سلو بدو افعالو باندې دوچاره و، که معتاد سه، که غل سه، نو موږ وایو چې جنګ ده، موږ جنګي پوځ جوړو. پخوا هم په افغانستان کې جنګ نه و، ولې په همدغه شکل باندې ادامه درلوده. افغانستان ضرورت لري چې ښه کادرونه تربیه کړي. موږ باید خپل ماشومان ښه تربیه کړو. یو هغه پخوانی متل ده، وایي یو سر سل سره ټولوي، خو سل سر یو سر نه ټولوي.
د امیندواری ښځې دپاره تر ټولو غوره خواړه څه کیدای سي چې هم ارزانه پیدا کیږي او هم هر چا ته د لاسرسي وړ وي؟
موږ په لری پرتو سیمو کې په کلو بانډو کې خوشبختانه دوه پوینټ لرو چې هغه ډېر مهمه دي. یو دا چې موږ ډېر ښه ترکاري و میوې و دا شیان لرو، یعنی موږ کوای سو دا شنه شفتل چې خلک وچوي وخوري، چې ډېر زیات کلو بانډو کې رواج دي، بهترین شی دی د خونریزي لپاره. ترکاري ګانې، پالک، نور شنه ترکاري، اقلا یو څو میوې شته په اطرافو کې چې خلک وخوري. همدارنګه غواګانې لري، چرګان لري، مستې، شیدې، هګۍ. ضرور نه ده چې همیشه غوښه وخوري، له هګۍ نه بهترین پروټین راخیستی سي. د هغې لپاره که په ښه شکل تنظیم سي او دوی هڅه وکړي چې مخصوصا حاملهدار ښځو ته دغه غذاګانې تهیه کړي، ضرور نه ده چې ډېر قیمتي غذاګانې ورکړي.
بله، ډېره مننه. ځینې اورېدونکي په لاین کې دي، په دې خاطر چې مصرف یې کېږي دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د
زما پوښتنه د محترم ذاکر صاحب نه دغه د زیږون د وقفې لپاره کوم وسایل په کار واچول شي چې عوارض ونه لري؟ دغه بعضې امپولونه دي د وکیل په نوم باندې یا کانټراسیپټیو دي. بعضې ډاکټر صاحبان وایي چې دا جانبي عوارض ډېر لري، نو آیا که دغه جانبي عوارض لري او دغه ډاکټر صاحب موږ ته پرې رڼا واچوي، دغه موږ ته مشخص کړي چې دغه باندې موږ پوه شو؟
ډېره مننه. تاسو خپل ټلیفون قطع کړئ، د رادیو لالارې خپل ځواب واورې. بل اوریدونکي هم پلین کې د دوی ته ورزو. ډاکټر صاحب، د دوی پښتنې لزان سره لیکي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډاکټر صاحب، یو خېلې درم کې یو قبلا مشاور سي د جمهور بوده، خو خدای هم فعلا د افغانستان ته شي نه دره، او نظام قبلی هم سقوط کړ، د کلی سیستم از بین رفته، او فعلا یو ډاکټر قابل قطع اجازه نه داره چې د داخل وزارت اعتماد بره یا غریزه بته که ما در اینجا میخوایم کار کنم یا نکنم. و کلینیکای دولتی که در ساحه موجود بود و ریاخل سد بلد از این موضوع را فعلا در هر کلینیک وقتی که از میری معلومات 15 نفر الی 16 نفر تشکیل دارن، در 16 نفر یک نفر قابل همونجا هست. اگر چیزی بود یک دو گپ برای مریضا میگه و متواقع میگه ما امکانات نداریم، رخصتش میکنه.
بله، کاش که درختی وزارت در صحی خدمات و رندی کول و مین دکتر عبدالباری عمر تر پای را سراوی چه پلومبر یوش پاجو او دقیقو که پدی پروگرام که برخ واخسته که چه هم زیاد مسائل حقا رد کرل پدی هلا چه شاغلی عمر دادی اوریدون که پیغام اوریدلی وی در حال پا برخ که له د سره همکاري وکړي. بل اوریدونکو هم پلان کې د بیا ورزو میرمن اوریا خیل تمیر باندې وکړي. ازادي راډیو ده
زیتلا مبارزم د کندهار څخه ډیر مننه. زما پښتون ته په خپل تیسر کې نیو تیسر دی جواب وایي چې د ډیر هر پرما هم دا پښتني کوي. دا د ټول مهم خبره دی، د دایي ول مهم دی په سوال کې دا څه باید
ډیر مننه ځکه چې وخت کم دی. میرمن اوریا خیل کپلانډو شکو دغه اوریدونکو ته تاسو خپل ځوابونه وایست چې بیا ورسته استودیو بل هم کارته پریږدو.
لومړی ورور پښتنه وکولای چې کم طریقه د مخنیوي ماشوم لپاره ښه ده. ورور هر ښځه نظر په دې چې خپل ډاکټر ته ورځي، ورته انتخابوي چې کم یو د تا د صحت سره جوړه ده، کم یو حالت سره جوړه ده، توصیه کوي. بل د غرور مورد کې دی ویلي چې په مراکزو کې څوک نشته. اول خو زه باید ووایم چې زه د رئیس جمهور سي مشاوره نه وم، زه د افغانستان د طبي شورا رئیس وم. هیڅ وخت د مشاوریت پوست کې مې کار نه ده کړی. بل دغه مشکل واقعا یو غټ مشکل ده. کاش کې دی موی صاحب حضور دلته وای چې هغه خپل ورته جواب ورکړی. زه متاسفانه فعلاً په وطن کې نه یم او زه نه کولی شم دا جواب ورکړم.
بل ډیره مننه د نسایي او ولادي چارو متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل چې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې مو برخه واخیسته. دغه راز د روغتیا وزارت د صحي خدماتو وړاندې کولو د معین ډاکټر عبدالباری عمر هم مننه چې د پروګرام په لومړیو څو دقیقو کې مو میلمه و. اوریدونکو هم مننه چې زنګ یې ووهه، په خپلو تماسونو سره یې دا پروګرام رنګین کړ.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.